یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبرونه تریوی بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن پنځشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوځ لس سرتیري له دندو لرې کړی سوي دي. دا وروسته له هغې چې په اروزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو او ځورولو ادعا وسوه. د مخکښو ښځو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې، د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشي سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران او امریکا که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ له کبله د 2490 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس د وسلوالو له منګولو راخوشي سو. انجینیر سید معصوم سعیدی یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپیدارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تښتولی و. د نورستان د حج او اوقافو رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انوار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی د قومي جرګې په هڅو تېره شپه راخوشي سو.
نورستان جهاد رئیس صاحب کی سمودوان نے معلوم کرے ہوں جو لسن کا حق ہو جو مشران کا حق باندھی دار شیری اور بہتر بشر کا امید کو پورن تم رسیدلی.
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروانو چې په کمین برابر سو د بریټ پر محل د یو بل ملګری له د سره تشتول سوی او یو بل تن هم وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دي ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان یې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمي اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیر څو میاشتو راهیسې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغلاستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوې.
پرون چهارشنبه هم د احمدشاه بابا په نړیوال هوایي ډګر کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د سلاکارانو په ګډون د دې ولایت پوځي او ملکي مسؤلینو په یوه غونډه کې د رغونې چارې وارزولې، ترڅو هم هر څومره ژر مسافرین په دې هوایي ډګر له لازمو اسانتیاوو برخمن سي. زموږ غلازه د راډیو ری. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غوړی کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پر موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي، یعنی مخکې لدی چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکو اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلکه وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوړه کړي. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرزول چې د امریکا نوې حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې وو جبران کړي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران لاټومي تړون ووت او لاغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي، د هغه اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګړه استازي ایلت ابرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلیزي وژنې د وسلو او د بشري حقوقو د مسایلو په اړه د هیواد د سزا ورکولو په نوي اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانوي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مورګلبرت له بنده خوشی کړه. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوه. د ایران د دولتي اژانس د ویپانې د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي و د مورګلبرت په بدل کې خوشی شوي دي. استرالیا د دې د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2409 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږ میاشتو کې په یوه شپه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو په مرحل د ټولنیز واټن د مراتولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنګ یو، نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د پاوز لستر تیری له دند او لري کړی سوی دی. د وروسته له هغې چې په افغانستان کې د استرالیا پوزان پوزیان د ملکیانو د وژلو او ځورولو په ادعا او تورن سول. بلخوا په ورزګان کې ځایي خلک چې وایي د استرالیا ځواکونه ځورولي د عدالت غوښتنه کوي.
دلته چې وشتلی و د دغه سرې د تچر د چجو چرک دی داري فلم دی د اسپروت امریکایي شخص راګرځه دلته اسپروت پرې کتلی و د کوم دی خو
په غزنی کې مو د یو نابینا له مهارتونو په راپور کې خبرو.
هر فنانات ناپسند چې دوی نس کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کې خوشنات سته.
دا هم ورچې د ناتو یو چارواکی ویل کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سوي ده. د خبرونې په دویمه نیمه کې د شوزو خاص پروګرام د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې د ازادي رادیو د اوسنۍ خبری مجلې ټوله برخه جوړوي. استرالیایی لشت لره د خپلو ځانګړو ځواکونو کې د استرالیا حکومت لشت لره د خپلو ځانګړو ځواکونو کې د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي یا هم ځنډولې دي. د وروسته له هغې چې د استرالیا دولت ومنله چې په افغانستان کې خاصو ځواکونو د بشري ضد جنایت کړي او لشت لره اووه دېرش افغانان چې ملکیان او یا هم بندیان وو وژلي دي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي نو نور به له ده څخه واورو چې د استرالیا حکومت دا اقدام کله کړی دی او په دې برخه کې نور څه اقدامات په پام کې دي.
د استرالیا رسنیو نن ویلي دي چې د استرالیا دفاع وزارت د خپلو ځانګړو ځواکونو د لس سرتیرو د دندو د پایته رسولو اعلان کړی دی. دا وروسته له هغه ده چې تېره اونۍ د پوځ د لوړ پوړو چارواکو د یوې وړې ډلې له څېړنو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په ناقانونه توګه لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان او ملکیان پکې شامل دي وژلې دي. په دې وژنو کې په دې رپورټ کې چې د استرالیا د پوځ لخوا ګمارل شوي قاضي پاول بریټون چمتو کړی و لږ تر لږه 19 استرالیایي سرتیري چې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو برخه دي پړه بلل شوي یا لږ تر لږه په دې وژنو کې ښکیل بلل شوي. په ریپورت کې چې د استرالیا دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خبر کړی و د نن سرتیری هویت پډاګه شوی نه دی چې دوی څوک خو دا سرتیری چې ځینی وس هم په پاوس کې دي او ځینی پخانی سرتیری دي ممکنه عدلی او قضایی تعقیب ته راجی شوی و. د ای بی سی تلویزیون چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ناقانونو کړنو موضوع پر لپسې تعقیبوي دا وایي چې لس سرتیرو ته ځانګړي او رسمي لیکونه استول شوي دي چې دندې پای ته رسیدلې دي. د رسنۍ له دندو د لری شو استرالیز و کونو هویت نه دی پډاګه کړي، خو ویلې دي چې دا هغه 19 کسان نه دي چې په مستقیمه توګه په دی وژنو کې خکیل و، او زیاته کړي ده چې ممکن دی دی وژنو او بشري حقوقو د سرغړاویو څارونکي عیني شاهداني او یا لک تر لګه مرسته کوونکي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ مورسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیا سرتیرو د جنگي جرمونو ریپورت خپور شي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و. همدارنګه د استرالیا د پوز لوی درستیز دا یو بدترینه پیښه بللې وه، او له خپل اړخه یې نه یوازې دا چې د څېړنو ډاډ ورکړی و، بلکې له افغانانو نه یې بخښنه غوښتې وه او دا یې د شرم وړ کړنې بللې وي. د استرالیا د دفاع وزیر هم ویلی و چې د دې ریپورت لخبریدو وروسته ځان ناروغ احساسي او هغه هم دا غندلی و. نو په راتلونکو ورځو کې تمه کیږي چې هغه سرتیری چې په مستقیمه توګه په دغه وژنو کې خکیل بلل شوی دی هم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي، او یې په اړه د استرالیا د حکومت د نورو اقداماتو شاهدان اوسو.
ډیره مننه له اجمل انس هم غوړل چې د استرالیا د رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د پوز له سرتیری له دندو لري کړی سی وي. ورسته له هغه چې په ورزګان کې د دغو ځواکونو لخوا د ځینو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وسوه، روزي خان د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې جرنده غړې وو. د هغه کورنۍ وایي چې اته کله مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلی چاپه ووهله او دا یې وواژه. د روزي خان مور مریم لا هم د خپل عزیز د پاره د عدالت غوښتنه کوي. نور د شریف الله شرافت په راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخ کی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی وو جلسو، خو د مور ترن نه پوری د سترګو شکی نه دی درې دلی. د وجل سی روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلای ځواکونو لخوا په خپل کور کې وجل سوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچر د چجو چور کدی داري فلم د اسپروت امریکن شخ فرګر د دلته اسپروت پر کزولی و د کوم دی خو فرما کای مال له معنی د ټول چې مال دغه کدغه دی سلمان دی وی زلمی د فوخته د زلمی دی فلم د زلمی دی د سرور مال دی فلا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسس کو نه کول نه په چاپ کاری په کډر لو دنه د چاپم زکه کې نه د چاپ یو کې وې شه خپل ولې کړ.
د سفینسری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وجل سوی زی غمې د پروانی لازه سخت زپلې، بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه ډېر افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي، خو وایي دا څېړنې باید پراخ او بې طرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سره جرمونه کړي دي، کورونه ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي، او زموږ سره هیڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تا کار وسره نه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
سیاسدی رادیو ته ورجیس دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي چې د مخکښ شو شوزو پروګرام یو برخه جوړوي اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 15 دقیقې دی اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نورو
د کرنې او بولګولو مالداري وزارت په پوراتلون کې ونی کې به د یو سلو شپږات یم میز خونو د جوړیدو چارې بشپړې شي د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه خونې په څلور ولایتونو کابل پکتیکا لوګر او غزنی کې جوړې شوې دي د هغه په خبره د دغه میز خونو لړل د ډیرو هاغوی رغنیز چارې بشپړې شوې دي او د پاتو به هم دی ویونی په ترس کې بشپړې او ګټه خستنې ته وسپارل شي خاغلی رستمی وایي دغه میز خونې هر یوې په یو وخت کې له 12 تر 15 میچ کټونه انګوب ممیزو بدلول شي د دې وزارت وایان د معلوماتو لمخې د دغه ممیزخونه د جوړولو ټولیز لګښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ دی چې 80% لګښت د کرنې وزارت او 40% لګښت د برخمن شویو بنډوال لخوا تامین شوی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل او ازبکستان سره به راتلونکي کال کې خپل سوداګري زیړی کې له پخوا پراخ کړي د دې وزارت بیان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ازبکستان هیواد راتلونکي دریو کلونو لپاره له افغانستان سره خپل سوداګري شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسوي د هغه په خبره د ازبکستان ولسمشر په لارښود کې پداګه کړی چې تر 2023 کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالر ته ورسوي په دغه لارښود کې دا هم راغلی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمه الوتنې هم په 2023 کال کې بیا پیل شي ښاغلی احمدی وایي دا الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې پیل شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر شپږاوی افغانۍ نوی پوله یو ایرو نوی افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پوند یو سلیو افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی روپی 400 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل اوسم یو بهرنی مسله راخلو روس د افغانستان مسایل تبیر تر غرزو د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټه په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړه ده د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین هم راضي چې لای بایدن ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي نه دا ورکړي او کرملین ویلي دي چې صبر به وکړي احمد شیبر نور تفصیل
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شی جن پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولې او پکې ویل دي هله مندې چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخ شي چې د دواړو لګټو سره هم ژغوي او د نړیوال ټولنې له هیلو سره سمې وي پراپورونو کې راغلي دي چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړه ده د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه خو د چین ولسمشر شی جن پینګ تر اوسه انتظار وو ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکي پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې د د ادارې د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي لګښت واخلي د دفتر ځای تعین کړي او د اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه شی جن پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه ورسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې کرملین د سیشن بی پر زوید چې تر هغه به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو ګټونکو بلل شوی دی د دسمبر په 14 به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20 د لوړی مراسم ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو یو چارواکی وایي له کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل، سي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې ښه ګټه واخلي. د دغه چارواکي په خبره ناټو همدې کبله له کندوزه د جرمني عسکرو ایستل پیل کړي دي. بلخوا د کندوز د والي ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت ټول امنیتی مسولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه ورو
ورسله. هغه چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وټلو راپورونه خبره شول، د ناتو یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه لیا د ځواکونو د خي او ګټوري ګټي اخیستنې په هدف شوې ده. د ناتو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شوی، دغه اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې زده کړو او تجهیز په برخه کې خه رسیدنه وکړي. د ناتو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي، وای ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل لګډو متحدینو سره په بشپړې همغږي او مشورې شوې دي. د ناتو دغه چارواکي لازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې تک له افغانستان بهر له دې وړاندې رويټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویان له قوله راپور کړه و چې دغه هیواد کندوز له پوځي اډینه د خپل سلو سرتیرو ویسل پیل کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د والی ویان اسمت الله مرادی له ازادي رادیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله ویل چې په روسي او څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه عملیاتونه پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتواله لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
لدی وړاندې راپور رونه ورکړ شوی و چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو په اړه کړي و اړه نه لري، او په خبرې د پریکړه د غوښت ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وړي په ورستیو کې پلان شوی و. لدی وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د سیشن په پورز ویلی و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د جزئیاتو په اړه پوښي. څورو خانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړ مورز نه وخت د جنیوا په ناسته کې ویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبرې د ځواکونو به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2023 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. اجازه نکړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندې پټنځایونو بدل شي. افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لزواکونو وروسته جرمني ډیر عسكر لري. د رويټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 200 جرمني سرتیري میشتي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپل سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې لدې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي و چې د 2020 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپل زواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ممردل چې د ناتو یو چارواکی ویل کندوزه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغو ځواکونو د بهتره ګټه اخیستو په هدف سویده په کندوز کې پاتې کیږي. په خانابات ولسوالۍ کې یوې لوستې نجلۍ د دې پر ځای چې په دولتي ادارو کې کار وکړي په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې چې ځینو نجونو ته یې د لیک لوست زمینه هم برابره کړې ده. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده
په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوه کاله کېږي زه له پوهنتون څخه فارغه شوم، ادبیاتو رشته څخه خپل نه غواړم چې وظیفه وکړم، اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی. داسې شلته نجونې کیانو دي، زموږ هدف دا دی چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي، تر څو وکولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم فپر ما درس ویلای و ما نور ستونز وی اغله خاطر ما درس ویلای نه شو وصل تر اغله مده مسکه هم لیک اولاست لیزه کوم درس هم او هم خیاطی کوم سید ما ستونز حل شي. زما پشان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه دی ویلای درس نه دی ویلای ستونز در وصل تر اغله کار کوي هم سوادموزی درس وی او هم خیاطی کوي.
یو شمیر لوس شز د خکلا کاکړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي، خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزو ته څومره زمينه برابره ده، د کندز ولایت د شزو چارو له ریاست مې وپوښتل. د دغه ادارې رئیس نسبی هولکر په دیاړه ازادوی روډیو ته وویل،
ما بشتر نه میخوایم زمينه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
وکړي، که چې په دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. ورسته لدی چې کوم دولتي پوسټونه اعلان تزي، کوخخ کو چې خزي چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د خزو حقونه تر پښو لاندې نشي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د شزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
محمد رضا ذهین په سترګو نابینا خو په زړه پیاوړی ځوان دی. د سره لدی چې په یو سیمه ایز راډیو کې کار کوي، په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
زغرم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زغرم چې یو رهبر شم، اتقل د نابینایان لپاره.
دا محمد رضا ذهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. ذهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزې امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. ذهین 25 کلن ده، لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. ذهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. ذهین په ایم ایس ورډ کې لیکنې کوي، دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي، په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو تر څنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو، ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورټ کولای شي.
ذهن پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
ګران اوریدونکو، بیا هم هر هغه داس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
ذهن په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټل، ان لک عربي هم کولای شي چې خبرو.
ذهن وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غالم چې فرمخ وزم، داسې رادیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دار نفاس کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم تر څو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
ذهن وای د لیسانس ماستری او حتی د دکتورا تر کچې بخپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی. هغه ځوانان چې بیکار ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغه دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. ذهن وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغه کار برابر سي، له تنګو کالو وخیږي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی. دی له ذهن سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وای محمد رضا ذهن که څه هم چې په سترګو نه ویني خو بیا هم تر ډیری